د مهمو خبرونو لنډیستا چې تاسو کولای شئ د خبرونو هم را سره واورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی یا آلمان د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایبورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د ښاغلي کرزی دفتر په خبر شوې اعلامیه کې لیکل شوی چې نوموړي په دې ویډیوي کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د خوځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آنالینا بایبورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو افغانانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډي سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته تللی و، د لفټ په نوم شرکت لپاره یې ټکسي چلوله چې د دوشنبې سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخوانی سرتیر سکاټ ګریکان لیکلي چې له احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سی نیوز پرونه راپور ورکړی چې دغه یو دیرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې قتل انګیزې لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. د امریکا پولیس ویلي هغه کس ته به 25,000 ډالره جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد نننۍ 25 اوریزه یا یو ورځنۍ سیالۍ وګټي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات
تمه کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری په شان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګ محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدل چې په خپل لومړی ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړي. د سوریې په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګون ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د سلیوري ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکې چې د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اسرائیل پوځ د لویدیځ غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په توګه شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه وویل هڅه کوي چې د جاپوري جاټومي بټۍ چت تالاس رسي پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب سره هغه اندېښنې راولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. رمانه ناچې اسره یاس تاریخ پرونی پاتې برخه د ازادي رادیو تاندې څنګه ونیزي خبرونه تجلا شوې ده. تاسو دا ووري د بلې خبرونه مو علامه
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خبه و یا ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای را سره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعره کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجرت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګټه چې ماته دغه چې له خلکو سره بلد شوم، له ستیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم په دوو کسانو په مخ کې هم نشم غږېدی. اوس مې هم یاد دي چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطه احساس نه کوله، خو اوس تر دغه بریده دغه ستونزو سره نه مخ کېږم.
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلي دورې سره ما درس وایم. د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤل مدیر هم د سفر په نوم ولیز اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسؤلیت هم را ترغاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کارونه هم مونږ کول او هغه کارونه د هغه منډو هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خو محصلین چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کله ورزو استادانو درناوی کوي، خلک مو پېژني هلته، او بل دا چې هغه حرکتونه او هغه غونډې وي، هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی مونږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زمونږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داسې دی چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، د دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه سافټویر مت اول دوه درې میاشتې لوړ عاید ترلاسه کړم. د پوغا سس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو، نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خاص له کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې ښه والی دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، پوغا سس مې ځان تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، کار چې ډول ما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي، خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی، تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولی. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم، تر څو زه کولی شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نسي پیدا کولی، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت له په برخه کې زده کړې نه دي کړې، او څه د فعالیتونو لري هغه د دوی رشتې مطابق نه و. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم، نه له دې خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازم دی رادیو څخه د تاندې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. او استاد کا لمړی دغه محصلانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي ترڅو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، دغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کړي، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه دي جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع وشي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته وایم چې ستاسو کار کول د ادارات سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخیئ. دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګه مخ کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه کال مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی، هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د هغه توقع دا ده چې زمونږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیرې داسې پوانتونونه دي چې د هغه محصلین به په مارکیټ کې نه استفاده کوي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوانتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوانتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوانتونونه دي، څه هم خصوصي پوانتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیر کړی دا چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو مسل محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو تیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خام عاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړې په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر برس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایت بورسونه تشې د امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل، او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زره واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیو ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې د سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ډېرو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه، مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره ته اشنه 2 کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول داده شي یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختې نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځی او تاسو چې یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندستان او پاکستان یو دونو کې چې کوم ورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلخ ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کم استثناءات شته دي. بل اکثر هوا دونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې کې خیر خګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدلې، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه شونه شو کېدای شي د الله زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو زغپلم شریکوم نور دوستانم پای دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه، شته ماستری په گشته ده کنه، شته انګریزي خو په کاري کني. نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي لنک کلک کی بیا پانے تلاڑ سے معلومات ترلاسه کی بیا غختن لیک ولیگی
غختن لیکونه هم مهم وی د بورسونو لپاره کومه مهمه خبرې د چکلا یو غختن لیک لیکل کیږي هغه ته پام شي
مهم داده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته سینه دا پښتل کیږي چې قدرتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غختن لیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې ورته اجازه غواړم راتون کې موین وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلې اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ یې چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروئ اسکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخر اورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان څه ډول وي یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتئ د هغې پوښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کوي امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ
جہاں د هجر